السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې د موسیقي خبرونه خبريږي تاسو ته خو تر سره مخکې خبرونه لرو د خبرونو سرټکی نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې درې کسان وژل شوي او پنځه لس نور ټپیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. خبرونه نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې یو ځانمرګ برید شوی چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنوی ته ویلي ځانمرګي بریدګر ملکیان هدف ګرځولي، درې کسان یې وژلي او پنځلس نور یې ټپیان کړي دي. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په جدي توګه تعقیبوي. جزئیات به وروسته درته خبره کړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نورې ژوبل دي. دا خبره د کندهار د امنیه قمانداني ویاند جمال ناصر بارکزي نن ازادي راډیو ته وکړه.
د شاولي کوټ ولسوالۍ د باغ د سرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل شوي دي او درې نور مرګونې ټپیان شوي دي. او همدارنګه تېره شپه خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره شوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل شوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روژې په خاطر د اوربان د ټینګښت له غوښتنو سره سره بیا هم په افغانستان کې وسلوالې نښتې روانې دي او لا یې زور اخیستی دی. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون ویلي افغانستان د رواني سیاسي بې ثباتیو او کورنیو جګړو په مهال تیر کال د مذهبي ازادیو په لحاظ منفي خواته روان و. دا خبره د یاد کمیسیون په یو کلني راپور کې چې پرون خپور شوه یاده شوې. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون مرستیالې په دې اړه وویل
USERF recommends 6 groups for EPC designation based on their conduct in the
سکال په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون شپږ ډلې په 2019 کال کې د هغوی د کړنو او کنټرول په خاطر د اندېښنې وړ کټګوریو ته ورزیاتې کړې. پنځه یې پخوا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خاص په دغه لیست کې وو. په سومالیا کې الشباب، په نایجیریا کې بوکو حرام، په یمن کې حوثیان، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه همدارنګه په افغانستان کې طالبان او بالاخره په سوریه کې تحریر الشام ډله چې لا دې لیست ته نه وه وراچول شوې. د په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري شویو بریدونو په تیره بیا پر شیعهګانو خونړي بریدونه یاد کړي. همدارنګه یې مذهبي لږکۍ، سکان او هندوان هم یاد کړي چې په دې هېواد کې په امان نه دي پاتې. د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسیون وړاندیز کړی چې افغانستان دې د پاسنیو ملحوظاتو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار ځانګړو هېوادونو لیست ته واچول شي. د سوریې په شمالي ښار افرین کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې یولس یې ماشومان دي. چاودنه پرون سه شنبه د اپریل په اتویشتمه شوې ده. افرین د ترکیې له ملاتړ برخمنو وسلوالو کسانو په لاس کې دی. دغه وسلوال کسان د بشار اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې وژل شوي شپږ څلوېښت کسان دي او ماشومان دوی هم یولس یاد کړي دي. د یاد سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي دي چې لږ تر لږه پنځوس کسان ټپیان شوي چې د ځینو وضع یې ښه نه ده او ښایي تلفات لا پسې زیات شي. رحمان ویلي په وژل شویو کې د ترکیې پلوي شپږ جنګیالي هم شامل دي. د ترکیې دفاع وزارت د کردانو په مشرۍ د خلکو د محافظت ډله د دغه بریت مسؤوله بولی. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګس په یو بیانیه کې دغه بریت غندلې دی او ویلي دی چې داسې بزدلانه کارونه به د هیڅ ډلې لپاره د منلو وړ نه وي. هغې یو وار بیا په ټوله سوریه کې د امریکا متحده ایالتونو په غوښتنې چې اوربند باید وشي ټینګار کړی دی. او د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې جلا غوښتونکې ډلې لخوا د خود مختاري د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یمن د انتقالي شورا لخوا پرون د یمن په جنوب کې د خود مختاري اعلان وشو. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبرداری ورکړ چې دا کار به د مذاکرات او لړۍ له ګواښ سره مخ کړي. خبرې د حکومت د یمن او د حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې دا یو جانبه اقدام یوازې په یمن کې بې ثباتي زیاتولی شي او بس. په یمن کې حوثي یاغیان د سعودی عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جنگ کې دي. په یمن کې څه باندې 100,000 کسان یا 100,000 کسان په کورنۍ جګړه کې چې 15 کاله دوام کړی دی وژل شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتست رازو یو دوه موضوعګانو ته ورسره و تاسو ته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي. لمړی دا چې نن د کابل د رشخورو په ساحه کې یو ځانمرګ بریټ شوی دی. دا چې دغه بریټ جزئیات څه دي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام لمکسر خبري کوي.
د زه ته مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي نن سهار 8 بجې د کابل د چاراسیاب ولسوالۍ په رشخور سیمه کې د ملکی خلکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي چې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو لمخې په دغه پیښه کې 3 تنه ملکیان وژل شوي دي او دغه شان 15 تنه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان آریان په دې اړه رسنیو ته پاستوی پیغام کې ویلي دي
حوالی ساعت 8 صبح امروز یک حمله کننده انتحاری در ساحه رشخور مربوط به ولسوالی چهاراسیاب مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی منفجر می سازد که از اثر آن 3 تن شهید و 15 تن دیگر از هموطنان ملکی ما زخمی می شن. این حمله توسط دشمنان مردم افغانستان صورت می گیرد که به هیچ ارزش انسانی و اسلامی باورمند نیستند.
سنګزه سه طارق آریانو د کورنیو چارو وزارت ویاند خو ویل کیږي دا چې همدغلته د 14 د انتحاری حمله شاوخوا د زنګوړو زواکونو یو وقته هم دا داسې اوازه هم ده چې په دغه سیمه باندې یا په دغه قطعه باندې حمله شوی. تر دې د ملدا تایید شوی نه ده د پیښې مسؤلیت هم تر دې د حکومت وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستل. بله سنګزه سه
مننه کابل د ازادي راډي خبريال اکرام الله اکرام او مقتید کابل پرشخور ساحه کې د نننې پیخي پاړه جزئیات راکول کڅ هم مکمل جزئیات روس نه دی راوتلی خو د کابل پرشخور ساحه کې چې هلته یو د زنګړو زوکونو یو پوزي اړه هم شته ځان مرګ بریټ شوی د کورونې چار وزارت ویلي ملکیان په دغه بریټ کې ژوبل شوې دي. دغه د طارق آریان خبره چې د کورونې چار وزارت ویان د درې ملکیان وژل شوی او 15 نور ټپیان شوې دي. جزئیات به په د ازادي راډیو په نور پروګرامونو کې هم تاسو ته خبر کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وای.
ویسا ورسپانې خپل سر مقاله په دې پښتنې پیل کړې د مرګ جوب له دوام پړې د چا پر غاړه ده. وړاندې راغلی لبد مرغه د سولې د پروسې له دوام سره تر اوسه په افغانستان کې د جګړې او مرګ ژوبلې بازار تود دی. په سر مقاله کې راغلی یوناما یوازې په 3 وروستیو میاشتو کې 293 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی چې یوه برخه یې ماشومان دي. د سر مقاله لیکونکي په باور حکومت یا باید مخالف ځواکونه په زور لمنځه یوسي، کدا ممکنه نه وي بیا باید په هر صورت سوله ورسره وکړي، ولس به تر کومه د یو ناکام او بدنام حکومت باج پر وګوري. بلې ورځپاڼې هشت صبح هم په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په زیاتېدو سر مقاله لیکلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبانو په دې وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی او په دغو عملیاتو سره غواړي چې د سولې هوکړه عملي شي او د ښکېلو هیوادونو پام ور واوړي چې دا کار د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوی. په سر مقاله کې راغلي په جګړه کې د ملکی وګړو قرباني کېدل په هیڅ عنوان د منلو نه دي او د جګړې د هر لوري لخوا چې وي شرمونکی عمل دی. د سر مقاله لیکونکي په باور کچېرې طالبان تصمیم لري چې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې ونډه ولري، باید د ملکی وګړو له وژلو لاس واخلي. هشت صبح لیکلي حکومت باید په دې پوه شي چې د ملکی وګړو تلفات به لامل شي چې له دولتي ځواکونو هم خلق واټن واخلي او پر ځای د نورو چریکي ډلو محبوبیت زیات شي او دوی به وکړی شي چې په ښه توګه جنګیالي جذب کړي. او انیس دولتي ورسپانی بیا لیکلي ک څوم ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارک میاشتې پر اتلو سره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واغلي، خو په وینای طالبانو د غوړندې ضرورت کړي او لامل هم دا خودلې چې د سولې هوکړې عملی کېدو ته کمه پاملرنه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي وسلوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز داسې مهال ردوي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړي او لا هم روانه ده. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي دا طالبان دي چې د افغانانو غوښتنه ردوي او یوازې د خپلو حامیانو د اهدافو د پوره کولو په لټه کې دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس ورزو روزګان ته، په روزګان کې د سید ولی وعده وشو. سید ولی هغه کس چې ډیر کلونه د خپلې ناوې د واده کولو لپاره پیسې نه درلودلې، اقتصادي وضعیت خنه و، خو ازادي راډیو یو راپور د غپاړه خپور کاو، بل اخره خلکو ورسره مرسته وکړي چې واده وشو. په دې اړه شریف الله شرافت یو ځانګړی راپور جوړ کړی، تر هغه وروسته به بیا هم د ازادي راډیو موسیقي پروګرام درته خپور کړو.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړې، خو لا هم نه وتوانېدلې چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلې چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان پورا کړي کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوي او خوشحالي د سید ولی په کور کې دي، په هغه کور کې دي کوم چې مخ کې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
نن هر څونه خوشحاله وم، هر څونه خوشحاله چې ما ته د خدای تعالی و مره کړي دي، دغه خوشحالي پر ما نه ده راغلې. ازادي راډیو یو څه خوشاله یم چې زموږ غږ اورېدلې دي.
ازادی ریڈیو دغه مسلمانانو ما سره کومک وکړلې، زما واده بند وو د دوه دس کال سره جرلسن کال می واده وکړلې، زما سره کومکونه وکړ، ما چې روپیه پیدا کړلې زما واده یې راوړ، زما سره ډیر کومکونه وسول د ولورې حساب یې راکړلې، د کور حساب یې راکړلې، نو زه ډیر خوشاله یم.
شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلې ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف پر خپل غاړه واړول. د سید ولی خسر او ځل کسه هم داونه ویل چې ولی خپل لور په دومره لوړ ولوار ورکړي او له دومره ډیرو کلونو رئیس پر خپل کور کښېنولې، وایي کې د زوم ژغ ازادي راډیو نه وای پورته کړي او خلګو سره مرسته نه وای کړي، نو سید ولی او مور به لس کال نور هم په خپل کور کې په سرو وشکو ناست وای او خپل مجور به نه وای را تر کوره کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته